سوی دیاو دو غو کورنی او شدی هم بی سرپرست پات سوی دیاو دار از ملکیان چی پا حملو که وجل که دل گرن خلق یعنی ناری نه کورنی ناری نه نور نه لری داغ شدی چی طول پات سوی دی نوی احسایی خونست خود دی مانا داور کوی چی شدی پا افغانستان که در شد نفوس تر ناری نه و دیر دی بی خی دیر یعنی داغ سی انگیره لیسو په داسې حال کې چې ښځې شمیر یې ډېر دی تر نارینه وو او بیا هغو ته وویل سي چې تاسو باید واده وکړئ نو دا ښځې به د چا سره واده کوي؟
مننه کوم. لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره وکړله، زه فکر نه کوم چې دغه مسله واوسي، خو د بې سرپرستۍ د بې سرپرسته کورنیو شتون په افغانستان کې واقعا زیات دی، بې حده زیات دی، تر دې حده چې موږ یوه بېلګه درلوده چې څو ورځې مخکې یوه ښځه خپل ماشومې غوښتل خرڅ کړي په دې خاطر چې دوی ته یې طالبانو اجازه نه ورکوله چې کار ته ولاړ شي او دوی د کور مصرف د دوی په غاړه ده، دوی باید د کور مصرف ورکړي او هغه کرایه چې کوروالا ته باید ورکړي او هغه کوروالا چې پې فشار راوړی و دوی خپل ماشوم خرڅلاو ته ایښی و چې باید دا خرڅ کړي او په دې طریقه باندې خپل مشکلات حل کړي. یعنی په دغه حد باندې هم کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. طبعا نارینه واقعا کم دي، د افغانستان په جګړو کې نارینه لمنځه تللی دي، یوازې د جمهوریت په دوره کې تقریبا تلویخ زره چې دقیقا ما ته په یادم نه ده، خو فکر کوم په همدغه کچه باندې وه چې څلورو کلونو کې امنیتي ځواکونه ووژل شول او لمانځه لاړل. د دې تر څنګ کوم چاودنې چې کېدې په ښارو کې، په بانډو کې، همدارنګه په جګړو کې، کوم د دواړو خواو نه نارینه لمانځه تللي دي. یعنې دا یوازې په دې دا ستونزه به نه اوسي چې څوک له چا سره واده کوي، ځکه دا اختیار ده د هر چا، څوک زړه یې غواړي واده وکړي، څوک زړه یې غواړي کار وکړي، خپل کار پر مخ ویستي. زه هم ما هم خپل خاوند له لاسه ورکړه، اما زه غوره دا بولم چې زه تر اخره پورې کینم، خپل مسؤلیت پر خپله غاړه واخلم، خپله کار وکړم، زحمت وباسم، دفتر ته ولاړ شم، خپل مسؤلیت زما په خپله غاړه اوسي، نه دا چې اجبار باندې یو بل څوک ته مې لاس اوږده وي او له هغه څخه زه پیسې واخلم او هغه زما امرار د معاش وکړي. په دې خاطر چې ما زحمت ویستلی ده څلورو پنځو کلونو کې، ما درس ویلی، تجربه کاری په کافي اندازه باندې لرم، زه په یعنی ډیرو پروژو کې ما برخه واخیسته، په دې خاطر چې زه خپل ظرفیت پورته یوسم، کار وکړم، زحمت وباسم. ما دونه په ځان باندې فشار راوړل چې حتی په یوه ورځ کې دوه ځایو کې ما کار کړی ده، په یو وخت کې هم زه کمیشنر وم کمیسیون کې، هم به ټلویزیون کې مې کار کوو، هم به مې د ماښام په ټایم کې درس ویل. په ځان باندې مې فشار راوړل تر څو زما ظرفیت لوړ شي، تر څو زه په بل چا باندې تکیه ونه کړم. دغسې ټولې ښځې زحمت ویستلې دي، زه دا یوازې زه نه یم چې زه خپل ستونزې بیانوم، ټولې ښځې همداسې کړي دي. اوس چې دوی په کورونا سي، دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، ولې باید دوی په بل چا باندې تکیه وکړي؟ ولې باید کوم زحمات چې ویستل شوي دي دا شلو کالو کې چې دوی ویستلي، قربانیانې ورکړي دي، مبارزه یې کړې ده، ولې باید هر څه نادیده ونیول شي او موږ باید بیرته سفر ته لاړ شو؟ ستونزه زموږ همدغه ده چې ولې باید موږ بیرته له سفر نه شروع وکړو چې طالبان اوس وایي موږ د علما او شورا راغواړو، بیا بعد د هغې نه یوه فیصلې ته یوې نتیجې ته سره رسیږو چې یوه مشخصه تګلاره جوړه شي تر څو ښځې په څه ډول باندې وشي کولی دفترو کې کار وکړي یا هم له کورو څخه ووځي. ولې موږ څه ستونزه درلوده چې له کورو څخه وتلو؟ وړاندې میرمن صوفیا ورته اشاره وکړله چې د اجباري موږ له حجاب سره واقعا مشکل نه لرو. زما شاید په لرو پرتو سیمو کې زما خپل خپلوان، کورنۍ، فامیل چې لري اوسیږي، هغوی له دغه چادري څخه استفاده وکړي، اما ستونزه دا ده چې په اجباري کلمې سره موږ ستونزه لرو چې په اجبار باندې موږ نشو کولی چې زه له کور څخه ووځم، دفتر ته ولاړه شم، چادري به مې په سر وي. اختیار باید ما سره وي چې زه څه رقم اجاب اغوندم. دغه سره موږ ستونزه لرو او زموږ مبارزه هم په همدغه خاطر باندې ده. نو ټوله کې ستونزه زه فکر کوم همدا ده چې ښځې په تمامه معنا باندې چې نیمه پایکر د جامعه حسابېږي له ټولنې څخه حذف شوي دي او دوی اوس فلج دي.
مننه فوزیه جانی. اوس هم بیرته صوفیا جانه لمر سره د تلیفون لاله وصل سوی ده. صوفیا جانی که تاسو په دیاړې څو خبرې وکړئ زموږ اوریدونکو ته، چې تاسو د شذو د دا ډول خوځښتونو او هڅو راتلونکی څه ډول ویني؟ لبته مرغز موږ رابطه بیا هم له دوی سره قطع سوه. زه به له فوزیه جان څخه همدغه پوښتنه وکړم. فوزیه جانې، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ډول فعالیتونه کومه نتیجه ورکولی شي په اوسنیو شرایطو کې؟
ډیره مننه کوم. طبعا نتیجه به ورکوي، ځکه چې موږ کله چې له اول شروع څخه دغه حرکتونه او خوځښتونه په لاره واچول، موږ واقعا تعداد مو کم و، یعنی تر څو مو خلکو ته انګیزه ورکړه، د انرژي ورکړه چې ووځئ له خپل حق څخه دفاع وکړئ. لږ وخت ونیوه، دا د 15 میاشتې دي. اوس چې ګورو د هرې ورځې په تیریدو سره حرکتونه زیاتیږي په مختلفو نامو باندې. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خزی راوزی، ولو که هغه په سربسته ساحاتو کې ووسی، ولو که هغه د سرک پر سر ووسی، ولو که په مکتبو کې وي، او بیا هم په خپله یو شخصي کور کې وي، اما هغه اعتراضي او د عدالت غوښتنې مغږ پورته کوي. دوی دا ښکار کوي چې موږ د ظلم، استبداد، نابرابري او هر هغه څه چې موږ حق دی او موږ اخیستل کیږي، دغه پر وړاندې موږ مبارزه کوو او خپل غږ پورته کوو. نتیجه به طبعا ورکوي. په اوسنیو شرایطو کې زما اند دا شي، کله چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې یو کرسۍ دوی ته نه ورکول کیږي طالبانو ته، د دې تر څنګ وخت چې تر اوسه پورې د 15 میاشتې په تیریدو سره یو هیواد هم دې ته حاضر نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. دا د دغو مبارزو او قهرمانو اتلو ښځو د عدالت غوښتنې غږ ده چې نړیواله ټولنه اورېدلې ده، اما چوپه خوله پاتې دي. دا چې نړیواله ټولنه ولې چوپه خوله پاتې ده، دا به زموږ دپاره واقعا د پوښتنې ځای ده. موږ هم همیشه دا غږ پورته کوو چې جامع جهاني ولې زموږ غږ نه اوري، ولې زموږ په حق کې ظلم کوي، زموږ تر شا ولې دوی ولاړ نه دي. دا ستونزې یا هغه پوښتنې دي چې موږ ته هم راولاړې شوي دي، اما دا سم نه ده چې زموږ حرکتونه او زموږ خوځښتونه او زموږ دغه زحمتونه او مبارزې نادیده نیول شوي دي او یا هم څوک ورته توجه نه کوي.
فوزیه جانی، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، په مخکښ شدي پروګرام کې فوزیه وحدت چې د شذو د حقونو فعال او خبریاله ده، دوی له موږ سره ګډون وکړ، او همداراز فعالی صوفیا اوریا له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له دوی دواړو څخه مننه کوو. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
پاتے گزارو ناستڑی شوی ژونده چه هم پاته گذارون استری شوی زخمونه نجور ندی فریادونه استری شوی زخمونه نجور ندی فریادونه استری شوی
Thank you.